The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سیاسي مخالف پاټو په احتجاجونو سخت نیوکه کړي او ویلي هغه به استعفا ورکړي خو خپل سیاسي مخالفینو ته به کرپشن ونه بخښي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې نور جنگ پریږدي او په مکمله توګه باندې ډزبندۍ ته راضي شي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس تلاسه سلور سلویخ کسان مړه شوي. اخوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس تلاسه د مړو شمېره 15 لکه او 19 زره نه سیوا شوې ده. اوس ورته د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سیاسي مخالف پاټو په احتجاجونو سخت نیوکه کړي او ویلي هغه به استعفا ورکړي خو خپل سیاسي مخالفینو ته به کرپشن ونه بخښي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په خپل مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالف ګوندونه احتجاجونه د پولیس لپاره نه بلکې د خپلو وهنو پټولو په غرض د روغې جوړې لپاره کوي. نوموړي ویلي هغه به د اپوزیشن ګوندونو په دباو کې رانشي. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد په ګوجرانوالا کراچۍ کوټه او ملتان کې د احتجاجي جلسو کول ورسته په 13 دسمبر د پنجاب سرخار لاهور کې د حکومت خلاف د یو بلوي جلسې اعلان کړي. د اپوزیشن پارټو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وای د هغوی احتجاجي تحریک به تر هغه پورې روان وي تر څو یې چې د حکومت تخته نسکوره کړي نه وي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د ملک پوز او استخباراتي ادارو په تیرو عمومي انتخاباتو کې ترغلي کړي او د عمران خان حکومت یې په واک کې راوستي خو پوز او حکومت دغه تورو ناردوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې نور جنگ پریږدي او په مکمله توګه باندې ډزبندۍ ته راضي شي. کابل کې په صدارتي ماڼۍ ارګ کې د افغانستان د ملي پخلاینې د رهبری شورا اولنې غونډې ته په خپله بینا کې ولسمشر اشرف غنی ویلي په دوحه کې روانې د سولې خپلمنځي خبرې دویم پړاو ته رسیدلي او اوس په دې پړاو کې زیاتو مشورو ته ضرورت دی. نوموړي په ټولو افغان فاو باندې غږ وکړو چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې ټول باید یو بل سره همکاري وکړي او د طالبانو نه غوښتنه وکړه چې نور جنگ پریږدي او ډزبندۍ ته غاړه کېږدي ځکه چې د نوموړي په وینا سوله د هر افغان اورنې غوښتنه ده. په دغه غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی او یو شمیر نور مهم سیاسي مشران هم برخه اخلي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس تلاسه سلور سلبیخ کسان مړ شوي او 3000 یو سل او 19 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په کورونا وایرس اخته 2000 او یو سلبیخ ناروغان د ژوند د خطرې سره مخ دي. د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس تلاسه د مړو ټوله شمیره 8000 او 300 ته رسیدلې ده او سلور لکه 13000 نه زیات کسان د دې نه متاثر شوي دي. پاکستان کې ډاکټران وایي د کورونا وایرس نه متاثر شوي ډیر ناروغان په دغه حکومتي شمیره کې نه دي شمارل شوي او د دې له وجې د کورونا وایرس نه متاثر شوو خلکو شمیره به د دې نه هم ډیره زیاته وي. اخوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس تلاسه د مړو شمیره 15 لکه 19 زره او 800 سیوا شوي او 15 میلیونه نه لکه او 18 زره خلق د دینه متاثر شوی دی. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تلاسه تر اوسه پورې 2 لکه او یو کم 80000 ناروغان مړ شوی دی او 14 میلیونه 3 لکه او یو 80000 خلق د دینه ناروغ شوی دی. په امریکا کې 13 ورځ پر ریکارډ کا چباندی د کورونا وایرس نه 2 لکه او 80000 خلق متاثر شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ قاضي جسټس قاضي فایز عیسی د سپریم کورټ نه درخواست کړي چې د هغه خلاف صدارتي ریفرنس په مقدمه کې د سپریم کورټ ورکړې فیصله خلاف د بیا کتنې درخواست اوریدنه دی په ټلویزیون نیخ پنیغه واوریدل شي. او تور یې لګولې چې د وزیر اعظم عمران خان نږدې مرستیالان په بهر ملکونو کې جایدادونه لري. سپریم کورټ به د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف صدارتي ریفرنس په حق لاندې سپریم کورټ فیصلې ته د بیا کتنې درخواستونو اورېدنه راتلونکي نهه ورځې شروع کوي. سخت کال د جون په میاشت کې لسکسي د بنچ د ملک صدر عارف الوی لخوا لندن کې د پټ جایدادونو لرلو په تور د فایز عیسی خلاف مقدمه غیر قانوني ګرځولې وه. ورسره عدالت د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته د فایز عیسی د میمن او زامنو په بهر ملکونو کې د جایدادونو د مالی سرچینو پلټنو حکم هم کړی وو. قاضي فایز عیسی د بیا کتنې درخواست کې په پخوانی پوځي بیان او د پاکستان اقتصادي منصوبې یا سی پیک اتارټي مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال آصف سلیم باجوا په ګډون د وزیر اعظم عمران خان په کابینه کې شامل وزیران او سلاکارانو باندې په بهر ملکونو کې د پټ جایدادونو لرلو تورونه لګولې دي او د عدالت نه درخواست کړې چې دغه پټ جایدادونو د پلټنو حکم دی ورکړي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری وسیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای هغه ته کله خپل سوکۍ تیر دل ورپغاړه سونو له سوکۍ به تیر سي خو په غبن او مارا د اړکی ککړ خپل سیاسي مخالفین به ونه بخشي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره خپل تازه مرکه کې وزیر اعظم عمران خان د مخالفو سیاسي ګوندونو د ائتلاف په روانو احتجاجونو سخت نیوکه کړې او ویل دي چې دا مخالف ګوندونه د احتجاج د ولس لپاره نه بلکې د خپل وهنو پټولو په غرض د روغې جوړې لپاره کوي. نور تفصيلات رحمان بنيري درته په ريپورت کې وړاندې کړي.
د حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف په ګوجرانوالا، کراچۍ، کوټه او ملتان کې د احتجاجي جلسو کولو وروسته په 13 دسمبر د پنجاب سرخار لاهور کې د حکومت په ضد د وستري جلسې را جوړولو اعلان کړی دی او دغه ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن وای د هوی احتجاجي تحریک به تر هغه دوام وکړي چې تر څو یې د حکومت تخته نسکور کړی نه وي. خو وزیر اعظم عمران خان په خپل تازه مرکه کې ویلي په هیڅ حال کې بعد مخالفو ګوندونو د جلسو له عمله فشار کې ناراضي بلکې هر چا سره به د هغوی د غبن حساب کتاب کوي. عمران خان وویل مخالفو ګوندونو ځکه د هغه د حکومت په ضد احتجاج پیل کړی دی چې دې غلاګانې نه بخي او هوډ یې کړی دی چې د هر چا د هیواد پیسې وهلي دي هغه به د قانون منګولو ته را مخته کوي. عمران خان تر دې مخکې هم ویلي وو چې مخالفین د احتجاجونو د لارې غواړي حکومت این آر او یا روغې جوړې ته اړباسي. خو د مخالفو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری او مسلم لیگ نواز ګوند مرسیال مشر مریم نواز بیا بیا هر ځل د عمران خان دا دعوی رد کړې دي او وایي این آر او ته هغوی نه بلکې عمران خان اړتیا لري. په 13 نومبر د پنجاب ملتان خار کې د پی ڈی ایم د جلسې په محل اپوزیشن یا مخالفو ګوندونو مشرانو ویلي وو چې حکومت د جلسې د پاره ټولي لارې تړلې وي او د پی ڈی ایم ګڼ شمېر فعالین یې نیولې دي. خو د هیواد د اطلاعاتو مرکزی وزیر شیبلی پراز وایي چې په لاهور کې به د پی ڈی ایم د جلسې مخې ته حکومت هیڅ رقم خندان نه راولاړوي. عمران خان په خپل مرکه کې ویلي دي دا محل چې هیواد کې کورونا وایرس په چټکتیا سره خوريږي د اپوزیشن جلسې د خلکو ژوند ته خطر راولاړوي او څوک چې اپوزیشن ته د جلسو د پاره کرسي ورکوي د هغوی په ضد به مقدمه درج کیږي. تر دې وړاندې پیښور کې هم د پی ڈی ایم له جلسې وروسته پولیسو د اپوزیشن مشرانو په ضد مقدمه درج کړې دي. خو د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې مقدمه او حکومتي خندان د ولس مخه نشي نیولې او اوس زرده چې خلک د عمران خان د حکومت څخه خلاصون ومومي. اپوزیشن ګوندونو تور لګولې ده چې د عمران خان حکومت د پوځ او استخباراتي شبکو په مرسته د ټګۍ د لارې جوړ شوی دی خو پوځ او حکومت بیا دا تورونه ردوي.
د وی او ای دیوار پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivarnews.com
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه لري. سپریم کورت پر د جسټس قاضي فایز عیسا او د هغه پلوی وکیلانو تنظیمونو د صدارتي ریفرنس سره کړنو فیصلې ته د بیا کتنې خواستونه اوریدنه د راتلونکي سېشنبې تر ورځې څخه پیل کوي. شش کال د جون د میاشت کې لس کسیزه بنچ د واتصدر عارف الوی لخوا په برني هېواد کې د پټ جایداد لرلو په تور فاز عیسا په ضد قضیې منظوري غیر قانوني ګرځولې وه، خو ورسره عدالت د موصلاتو مرکزي ادارې ته د فایز عیسا د ښځي او زامنو په بهر هېواد کې د اساسو د مالی سرچینو په لټونو امر هم جاری کړی وو. فایز عیسا بیا کتنې خواست کې د سیپک اتارټي مشر عاصم سلیم باجوا په ګډون د وزیر اعظم عمران خان نه د کابینې کې شامل وزیران او سلاکارانو باندې نورو هیوادونو کې د پټ جایدادونو لرلو تورونه هم لګولې دي. پیر ولایت شای نور تفصیلات لري.
د سپریم کورت جسټس قاضي فایز عیسا بیا کتنې درخواست تر مخه د صدارتي ریفرنس یا قاضي سره تړلې د اعلی عدالت د روان کال د شلم جون فیصله د ملکی دستور او عدلیه د خپلواکۍ په ضد ده. فایز عیسا د سپریم کورت په خوانی مشر قاضي آصف سعید کوسه باندې د صدارتي ریفرنس په سر د هغه یعنی د قاضي فایز عیسا د استعفا اخیستو لپاره د فشار اچولو تور هم لګولې دي. سپریم کورت د هیواد صدر عارف علوی لخوا د قاضي فایز عیسا په ضد لندن کې جایداد لرلو خو پاکستان کې د دې د پټولو په سر د ریفرنس یا قضیې منظورې اقدام غیر قانوني ګرځولې و. لس کسیزه بنچ د خپل فیصلې د لارې په دې معامله د صدر علوی په کردار باندې سختې نیوکې کړې وې، خو بیا اعلی عدالت د مسؤلیتو مرکزی ادارې اف بی آر ته د جسټس عیسا د ښځې او زامنو نه بهرني هیواد کې د دوی د جایداد د مالی سرچینو په اړه د پلټنو امر هم جاری کړی دی. جسټس عیسا دا الزام هم لګوي د سی پیک اتارټۍ مشر او د فوج پخوانی جرنیل عاصم باجوا په ګډون د وزیر اعظم یو شمیر سلاکاران په بهرني هیوادونو کې جایدادونه لري. خدا فایز عیسا په وینا څوک هم خبر نه دي چې پاکستان کې دوی خپل ټیکس تفصیلاتو کې دغه جایدادونه خودلې دي او کنه. د سپریم کورت د پریکړې په ضد د جسټس عیسا نه علاوه د هغه ښځې سرینا عیسا او د دوی په لوی وکیلانو تنظیمونو سند او کوټا بار اسوسییشنز پاکستان بار کونسل او سپریم کورت بار هم بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د اعلی عدالت شپږ کسیزه بینچ به د دې اورېدنه د راتلونکي اونۍ اتم دسمبر نه پیل کوي. د سپریم کورت بار صدر لطیف افریدی وایي اعلی عدالت منلې حکومت د فایز عیسا په ضد قضیه د بدنیتۍ اساس جوړه کړې و، ځکه دوی هیله مند دي چې سپریم کورت به د بیا کتنې خواستونه منظور کړي او د شلم جون پریکړه به په بشپړ توګه ختمه کړي.
او دا اف بی آر ته لیکل چې د بچو جایداد نه لیکي، دا ټول خبرې غیر لا تعلق شي او غیر ضروري شي، او په دې باندې دا به چې کوم دی اچ د وخت زیاده په کار ده چې سپریم کورت دغه دا ریویو چې دی سپریم کورت
د فایز عیسا پلوی وکیلان دا الزام هم لګوي چې د تندرا وډلې تحریک لبیک اسلام آباد احتجاجي پرلت خوراولو کې د فوز غیر دستوري کردار په ضد فیصله جاری کولو په سر فایز عیسا زورولې کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د فایز عیسا او داغه د کورنۍ تورونو ته نیخ په نیغه خبرګون نه ښایي. حکومتی وزیرانو تر مخه د سپریم کورت فیصله عملی کولو لپاره اف بی آر یا حکومتی اداره د فایز عیسا د کورنۍ نه پلټنه کوي. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم دا دریزم خپلوي چې د سپریم کورت شلم جون پریکړې په ضد حکومت نه خو فایز عیسا او دغه پلوي وکیلانو تنظیمونو د بیا کتنې خواستونه جمع کړي دي، کوم ته چې فاروق نسیم د حکومتي موقف ګټه وایي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وری. پاکستان کې د کرونا وبا دوی می صفې کې په تیر یو شواروز کې 55 نور ناروغان مړه شوي دي او دا وخت د دې رنج په ګرد هواد کې د مړو شمیره نږدې 8303 تر رسیدلې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په 3232 خلکو کې دا رنز مندلی سوی دی او ټول د دې وبا د لاسه د غزمنو خلکو شمیره نږدې 14,000 وشته ده. د طب پوهان وایي چې د ړومبۍ څپه کې کمه سنجیدګي په حکومتي کچه او په ولس کې لیدل کېده هغه اوس نه ښکاري. وایي که چېرې دا احتیاط ته زخه کار وانخیستلی سي نو حالات نور هم خرابېدای سي. الیاس خان نور تفصیلات لري.
پاکستان کې د کرونا دویمه چپه کې د دې وبانه د رنځورانو او اغیزمنو خلکو شمیره کې زیاتوالی لیدل کېږي او په 13 ساعتو کې 53 نور خلک مړه شوي دي چې له وجې تر دې دمه د دې رنځ نه د مړو شمېر 8303 ته رسېدلی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په تېر یو شواروز کې په 3212 نورو خلکو کې دا رنځ منتلی شوی دی چې له وجې تر دې دمه د دې وبانه د کل اغیزمنو خلکو شمېره 14,000 نه اوښتی ده. د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر تر مخه پاکستان کې د کرونا مثبت پیښه شمیره 25,000 نه سیوا شوې ده چې پکې 2,401 ناروغانو حالت مرګونه دي او په ګرد هیواد کې د دې وبا نه تر دې دمه 3,250 ناروغان روغ شوي هم دي. د مړو په لحاظ سره ټولو نه اغیزمنه صوبه پنجاب ده چرته چې د 3,000 نه زیات خلک د دې وبا نه مړه شوي دي. البته د کرونا فعال او تایید شوي ناروغانو اعتبار سره د ټولو نه زیات اغیزمنه صوبه سند ده. د جمعې په ورځ د کرونا فعال پیښو د ټولو نه زیاتې یعنی 19.5% شری سره ابتباد کې ریکارډ شوي دي او ورپسې د 15.6% شری په لحاظ سره راول پنډۍ خار دی او په دریم نمبر د 14.3% سره کراچۍ ده. د طب پوهان وایي چې ړومبۍ چپه کې د کرونا وبا په اړه چې کومه سنجیدګي په حکومتي او ولسي کچه لیدل کېده هغه اوس نه ښکاري او یره څرګنده کړې ده کچره خلکو د احتیاط نه کار وانغستو نو حالات ډیر خراب شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی یا د ینګ ډاکټر اسوسییشن مشر ډاکټر فضل ربی وای
اولنې چې کوم نه کرونا چپه و باغې کې به معمولی نویت مریضان هم او ماډریټ به هم خو دا دویمه چپه چې ده په دې کې سیریس ترو کریټیکل پیشنټ سری چې نه هغه هسپتال ته راځي. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې نه چې حکومت ته هغه سنجیده دی په دې حواله سره او نه عوام عوام په اولنې چپه کې به عوام مم خیال شاتو کو ریسر بدا یره وا خدا ټایم د عوام یره ختم شي وخت زمنګ هغه فرست ویو اف کووډ کې چې کوم ستراتیجی وا هغه وس منګ پولیټیسایز کړی دا او داغه لکبله کرونا چې د دې په تیزی سره خوري.
حکومت د دې وایرس خوریدل او درول د پاره یو شمیر بندیزونه لګولې دي چې پکې په هوټلونو او واده خاط ځایونو کې د 300 نه زیات خلکو پر غونډول بندیز لګولې شوې دي. تعلیمي ادارې هم د جنوري لسمه نیټه پورې تړل شوې دي او 50% سرکاري ملازمینو ته د کورونو نه د کار کول حکم شوی دی. وزیر اعظم عمران خان هم مخالفه ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د حالاتو کې خپل جلسې وزنډوي. خو د یو له سیاسي ګوندونو اتحادی یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د دوی جلسې به د پی ٹی آئی حکومت ختمولو پورې روانې وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه اوري را سره ملګری اوسئ. شي تاسو د بلوچستان ایالت څخه راپور وړاندې کوو چې هغه لته د کرونا وبا وروستۍ پیښې سوته رسیدلې دي او هم د دې وبا د مخنیوي لپاره حکومت کم ګامونه اخیستي دي. نو د بلوچستان حکومت ویاند لکه چوانی ویلې دي چې په صوبایي کچه عام خلکو باندې د کرونا وایرس زخه د ځان ساتلو لپاره په اس او پی ز کار پیل کړی دی او دایم ولیدی چې د کورونا وبا څخه نږدې و 50 ناروغان د فاطمه جنا شیخ زید په هنتون کوټه کې تدرملنی لاندې دي. په دې اړه باندې نو ټول تفصيلات تاسو ته حمید سمسور په ریپورت کې لرو.
چې د کوټ په شمول د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د کورونا پیښې دوام لري. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی وویل چې تیر ورځ هم دلته نه 50 د کورونا پیښې رامنځته شوې دي چې اوس په ټوله صوبه کې د کورونا د پیښو شمیره 1302 ته رسیدلې ده. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی وویل چې له کورونا څخه د خوندي ساتلو لپاره چې کوم څوک پرې سوپیز باندې عمل نه کوي دا غو په ضد به دوی ډېر سخت ګامونه اخلي.
جہاں سوپیز کی وائلیشن ہوگی سلیکٹیو ہم وہ شاپ سیل کر کے ہیوی فائنز امپوز کریں گے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کرتے ہوئے ایس او پیز کا خیال رکھیں.
چیری چی هم د ایس او پیز زخه سرغړونه کیږي هلته به په ځانګړي توګه به موږ هغه دکان تړو او پر دوی به درنې جرمانی ژدو چې نور خلک هم له دغه زخه عبرت واخلي. لیاقت شوانی وویل چې په تیرو دوه اونۍ کې په بلوچستان کې د کرونا وایرس زخه لس کسان مړه شوي هم دي. تر اوسه پوری په ټولو صوبو کې د 1.5 لک کسانو ازموینې سوي دي چې په دوی کې د 1.2 لک 1515 پته کسانو کې د کرونا پخلی نه دی سوي او د غډول 14,615 بیا د کرونا له ناجوړي څخه روغ رمټ وتلی دي. که څه هم صوبایي حکومت دغه اعلان کوي خو په کوټه ښار کې تاجران او عام خلک د کرونا څخه د خوندي ساتلو لپاره ډیر پاملرنه نه کوي. د کوټ ښار د انجمن تاجرانو مشر رحیم کاکړ وویل چې حکومت دغه اعلان بیرته واخلي چې تراتو بجو پوری د دوکانونو خلاص وي. د په خبره کچيري دوی ته زیات وخت ورکول سي نو بیا به د خلکو ګڼه ګونه کم وي. لیاقت شوانی وویل چې له کرونا وایرس څخه اغیزمن شوي 50 کسان دلته د کوټ ښار په فاطمه جمنا او په شیخ زید اسپیټال کې تر درملنه لاندې دي. په دوی کې 28 داسې دي چې هغه پر وینټیلیټر یعنی په مصنوعي طریقه باندې سا ورکول کېږي. د روغتیا د څنګ مایرین وی چې د کرونا دویم پړاو ډیر خطرناک دی او د ژمي پر مهال باندې د دې د خوریدو نور امکان هم موجودیت لري. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. د امریکا جان هامکنز په هنتون د تازه شمیرو تر مخه په ګردنړی کې کرونا و باڅخه د غزمنو یا ناروغ سو کسانو شمیره 15 میلیونه تر رسیدلې ده او د 1.5 میلیون یا 15 لک څخه زیات تنان ځینې مرسوي. د جان هامکنز په هنتون تر مخه امریکا په ګردنړی کې د کرونا څخه تر ټولو زیاته اغیزمن هوا د چرته چې تر وسه 14 میلیون کسان په کرونا و باخت سوي او نږدې 2 لک نه او بیا زرا کسان ځینې مړه شوي دي. په روس کې د کرونا وایرس په ضد خلکو ته واکسین ورکول پیل شوی او چارواکي وایي چې په لومړیو کې دغه واکسین د صحت کارکونکو د هغه تنانو ته ورکوي چې په سکولونو کې کارونه کوي او دغه کسان د کرونا وایرس ته د نږدې کېدو له لوی خطر سره مخ وي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه وایي چې د 60 کالو څخه زیات عمر خلک واکسینو لګولو انا وستل دی. په دې حق له نور تفصيلات استاز مشام کار شعیب زاده په ریپورت کې وړاندې کړي.
په داسې حال چې په نړۍ کې د کرونا وبا دوه میاشتې په وروستو د ناروغانو او مرګونو شمیره په زیاتې دودا په روس کې د کووډ 19 وایرس پر ضد خلکو ته واکسین ورکول پیل شوی. د ماسکو خار د کرونا مخنیوي څانګې یا ټاسک فورس ویلي د خالي د ورځنه د خار پاویا او صحیح مرکزونو یا کلینیکونو کې د سپورټینګ پی کووډ 19 شاټ ستنې یا ټیکې لګول شروع شوې دي. په لومړیو کې د واکسین د صحت کارکونکو د خیر خګړې د ادارې غړو او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په سکولونو کې کارونه کوي. دغه کسان کرونا وایرس ته د نږدې کېدو د لوی خطر سره مخ وي. میډیاي ریپورتونه وایي د شپېته کالونو د زیات عمر خلک یې د ویکسینو لګولو نه ایستلې دي. د روس لخوا د کرونا پر ضد ویکسین به د دوو ټیکو په صورت کې ورکړل کیږي او د لومړۍ ستنې درې اونۍ یا هفتې وروسته به دویمه ټیکا لګول کیږي. په زرګونو خلکو د دغه ویکسینو ترلاسه کولو لپاره ځان رجستر کړی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه ویکسین په څومره مقدار کې تیار شوی، خو ځینې ساينس پوهانو د روس لخوا جوړ شوی دغه ویکسین چې ډیر په تاده مارکیټ ته راوړل شوی دی د دغه په تاثیر پوښتنې راپورته کړي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د تازه شمیرو تر مخه په روس کې 2.4 میلیونه خلک د کورونا وبانه ناروغه شوي او د 2000 نه زیات مړه شوي دي. د امریکا کالیفورنیا ایالت سان فرانسیسکو ښار او د بی ایریا کاونټیانو یا ضلعو د جمعې په ورځ اعلان کړی چې د اتوار یا یکشنبې د ورځې نه به دغلته ټولو خلکو ته په کور دننه د پاتې کېدو امر کوي او دغه به په سختۍ سره عملي کوي. دغه ګام په دغو سیمو کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر اغستل کیږي. د دغه ایالت گورنر د زیارت په ورځ ویلی په ځینو سیمو کې په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره زیاتېدو وروسته به اوس دغلته نوي بندیزونه لګول کیږي. اخوا د صحت نړیوالې ادارې مشر تیر ورځ ویلی د کورونا وبا پر ضد ویکسین د تیارۍ په آخري مرحلو کې دی. قانون دی په آینده کې د یوې بلې وبا تیاری ونیسي او په دغه کې د سرمایه ولګي. د ډبلیو ایچ او ډایرکټر جنرال ټیډروس ګبریاسس د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې غونډې ته د وینا په وخت ویلي د سو کلونو د خبرداري باوجود ګڼ شمېر هیوادونه کووډ 19 ته اړو د سره تیار نه وو. نو موړي ویلي ګڼو هیوادونو دا خیال کاوه چې د دوی د صحت قوي نظام به دوی د کورونا نه خوندي وساتي. د ډبلیو ایچ او مشر په دې خبره زور ورکړی چې غریب او مالدار هیوادونه دي یو شان د کورونا وبا پر ضد ویکسین ترلاسه کړي. اوړاندې ویلي ساينس د چا سره شریک کول خیرات یا صدقه نه ده، خدا د ټولو قانونو په ګټه ده. د برتانیې وروسته بحرین هم 13 ورځ د فایزر او بایو انټیک د کورونا وایرس پر ضد ویکسین په بیړني حالت کې د کارولو منظوري ورکړې ده. بحرین د دغه ویکسینو د منظورولو دویم هیواد شو، خو تر ټولو لوی چیلنج به د دغه ویکسین یخ ساتل وي. دغه ویکسین په کار ده په منفی اویا ډیګری سینټیګریټ یا منفی 94 ډیګری فارنهایت ټمپریچر کې وساتل شي او په بحرین کې په عام توګه په یخنۍ کې ټمپریچر 90 ډیګری سینټیګریټ او یا 104 ډیګری فارنهایت وي. بحرین د وړاندې نشبک زر کسانو ته د چین لخوا ورکړل شوی ویکسین ورکړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د منځني ختیځ دغه هیواد کې د کورونا اته 8000 کیسونه ریپورت شوي او 350 کسان ته مړ شوي دي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د تازه شمیرو تر مخه په ګردنړۍ کې د کورونا وبانه د 1.5 میلیون یا 15 لک نه زیات کسان ترې مړ شوي دي. دغه پوهنتون شمیرې ښایي امریکا په ګردنړۍ کې د کورونا نه تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. چرته چې تر اوسه 14 میلیونه کسان په کورونا وبا اخته شوي او نږدې 2,01,000 کسان ترې مړه شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. طالبانو سره د خبرو کولو دویم پړاو ته داخل شوی دی او وایي چې وستا په طالبانو پوری اړه لري چې د افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپل اراده څرګنده کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د شنبه په ورځ د یاد ناستي پرانستي غونډه کې وویل چې دغه شورا د ټول افغانستان استازیتوب کوي. هغه هم دغه ډول ویل چې دوه کې د سولې مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلې چې په وینا یې دویم پړاو د زیاتو مشورو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی زیاته کړه دا چې لومړی پړاو شودل چې مذاکرات اسان نه وو خو په وینا یې وویل چې یو پایله ته ورسېد. ولسمشر غنی په نننې غونډه کې یو ور بیا په وسلوالو طالبانو ژغ وکړو چې د سولو خبري ته دی پام وکړي او ویني به دل بند کړي او ور باندې وکړي. موږ زیاته کړه چې ور باندې طالبانو ته زیان نه رسوي. نور تفصيلات تاسو د افغانستان څخه د اکمل روان په ریپورت کې لرو.
د افغانستان په ولسمشرۍ مړنۍ کې د پخلاینې علي شورا لمړی ناست تر سره شو. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه لمړی ناست ته په خبرو کې ویل چې مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلې دی او لمړی مرحله یې وو خو د چې مذاکرات اسانه و خو پایلو ته رسیدل او دویم پړاو مشورو ته اړتیا لري. خغلی غنی ویل چې د افغانستان حکومت د مذاکره کوونکې ټیم متحد دی او د افغان حکومت نمائندګي په خشان کړی او دوی وحدت د افغانستان د وحدت نه خده. خغلی غنی ویل چې د سولې خبرې دویم او تر رسیدلې او د دې لپاره په کار ده چې هر اونۍ ناشته وشي. خغلی غنی وویل
مذاکرات د مرحله دوم رسیده، مرحله اول نشان
ده دی وايي مذاکرات ویم پړاو تر رسیدلې. لومړی مرحله وو خو ده چې مذاکرات اسانه نه وو خو یوې پایلې ته ورسیدل او دویم پړاو مشورو ته اړتیا لري. زمونږ د ملي وحدت ټیم چې د اساسي قانون له ارزښتونو څخه په قوت نمائندګي کړي او تاسو ټولو څخه غوښتنه کوم چې د یاد ملي ټیم تقوی لپاره په ګډه کار وکړو. خغلی غنی ویل چې زمونږ ضرورت او هدف واضح دی ترڅو یوې نقشې لالاري نتیجې ته ورسیږو. د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ویل اوربند ټولو افغانانو غوښتنه ده. افغانان هیله لري ترڅو له قربانیو څخه دفاع وشي. د ده په خبره د سولې رامنځته شوي فرصت باید له لاسه ور نه کړلی شي. خغلی عبدالله وویل د جنگ په دوام کې د چا ګټه نشته بې له دې چې له افغانانو قرباني واخلي. د اوربند په حق له زمونږ دریځ معلوم دی. دایمي سولې ته د رسیدو لپاره نړیواله اجماع ته اړتیا ده. نوموړي دا هم ویل چې د مذاکراتي پلاوي د ملي منافعو څخه په کلکه دفاع کوي. عبدالله وویل
افغانستان له هر وخت زیات سیاسي اتحاد او اجماع ته ضرورت لري. د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري. با عزت تلپاتې او سراسري سوله د ورسیو کلونو د لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتل د افغانانو جمعي غوښتنه ده. د سولې لپاره زموږ اراده او تعهد جدي او قطعي ده. د ملي منافعو او تاوتریخوالو ختمول قربانۍ ته ضرورت لري، اما سوله چې موږ یې غواړو باید د ټولو د یووالي عامل وي.
په دغه ناسته کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د ازادۍ ته د رسیدو لپاره به ټول همکاري کوي او دا هڅه هغه وخت بریالي کېدلی شي چې موږ اتفاق او اتحاد وسو. د افغان چارواکو څرونکې او نړیوال ټولنې د پخلاینې علي شورا په لیدل د افغانستان د سولې بهیر کې یو اغیزناک ګام بولي. سمو دا وړاندې کابل کې د امریکا سفارت د اروپایي ټولنې استازوالۍ او برتانیا د دغه شورا د مشر دبه پلاوی او د نورو غړو د بشپړېدو د چارو د زر تر زره د پیل غوښتنه کړې وه. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voa.jivanews.com ټوئیټر @voadiva
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه غوړي. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې بریالي بلل شوی امیدوار جو بایدن ویلي د صدر په اسپا خپل لومړیو کارونو کې د امریکایانو څخه غوښتنه کوي چې د کرونا وایرس تر مخنیوي په خاطر د تر سل ورځو پورې ماسک ولګوي. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه په خپل راپور کې وایي چې د جو بایدن د غوینا صدر ډونلډ ترامپ د دریزه جوتا ده چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې به ماسک په افادیت شک کولو او له عملي د ماسک په مسله سیاسي اختلافات هم پیدا شوي وو. صدر ترامپ چې خپل او میرمنې د کرونا وایرس ناروغه کړي وو ډیر په باقاعده ډول ماسک نه استعمالول او هم دغه دغه زینیو په لویانو هم خپل ولوا د دې حق لباندې نور تفصيلات استاذ مجرم کارم ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ کمپاین ویلي دی چې دوی د جمعې په ورځ د جورجیا په ریاستي عدالت کې یو مقدمه درج کړې ده چې په کې هلته کې دونکو صدارتي ټاکنو نتیجو نه منلو غوښتنه کړې ده. دا د ترامپ لخوا د قانوني چیلنجونو لړۍ کې تازه چیلنج دی چې هدف یې هغه ځان بیرته راګرځول دي چې لاس ځای نه لري. د ترامپ کمپاین په یو بیان کې ویلي چې په دې نوې داوا کې به د جورجیا اوسیدونکو هغه بیانونه هم شامل کړي شوي چې د درغلې او تور لګوي. د جورجیا د کورونا چارو سیکرټري براد ریفنسبرجر تکرار سره ویلي چې هغه د نومبر په 3مه ټاکنو کې د پراخ درغلې یو هیڅ ثبوت نه دی موندلی. د ترامپ ټیم او د هغه ډیر ملاتړ کوونکو په نیواډا او ویسکانسن ایالتونو په شمول په ټول ملک کې د قانوني ماتې سره مخ دي. نوې منتخب صدر جو بایدن صدارتي ټاکنې د 306 الکتورل ووټونو ترلاسه کولو سره ګټلې دي او ترامپ 232 الکتورل ووټونه ترلاسه کړي. د ترامپ کمپاین د ټاکنو نتیجې غلط کړدل لپاره ناکامې بولې باندې شاوخوا 9 میلیون ډالر مصرف کړي. په دې کې د وکیلانو او مشیرانو لپاره شاوخوا 2.3 میلیون ډالر هم شامل دي. اخوا د امریکای په صدارتي انتخاب کې بریالي بلل شوی امیدوار جو بایدن ویلي د صدر په حیث په خپل لومړو کارونو کې د امریکایانو څخه غوښتنه کوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د سل ورځې ماسک لګوي. د ویو ای د انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د جو بایدن دغه وینا د صدر ډونلډ ترامپ د دریځ نه جدا دي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې به د ماسک په افادیت شک کولو او لامل یې د ماسک په مسله سیاسي اختلافات هم پیدا شي وو. صدر ترامپ چې خپل او میرمن یې کرونا وایرس ناروغه کړی وو ډېر په باقاعده ډول به یې ماسک نه استعمالولو او هم دغه رویش ته هغه ځنو پلویانو هم خپلولو. ماهرین وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د ماسک استعمال یو اسانه لار ده. په امریکا کې د کرونا وایرس نه 2,15,000 کسان تر اوسه مړ شوي دي. نوې منتخب صدر جو بایدن د دې خبرې اهمیت تکرار کړي چې خولي او پوزې ته ماسک لګول د امریکایانو د قام سره د مینې زمواریده. هغه دا تجویز هم ورکړی وو چې د ملک په کچه به د ماسک استعمال لازمی وټاکي خو بیا یې دا خبره تسلیم کړه چې ممکن ده د صدر په حیث هغه د اختیار نه لري چې په قامي کچه د ماسک د استعمال شرط نافذ کړي. د سی این این ټلویزیون سره مرکه کې جو بایدن وویل چې د جنوري په 16 نیټه د صدارت د سوګن پروتوکول په موقع به په امریکایانو غږ کوي چې ماسک لګوي. جو بایدن د کانګرس په غړو غږ کړي چې د کرونا وایرس لامل په اقتصادي توګه د زپل شو امریکایانو د مالی مرستو د پاره دی د 900 ارب ډالرو امداد قانون دی منزور کړي. جو بایدن ویلي دا به کافي نه وي خو ښه شروع به وي او د نور امداد د پاره به د کانګرس نه غوښتنه کوي. د نومبر په 3مه نیټه شوی صدارتي انتخاب کې د ډیموکراټیک پارټي امیدوار جو بایدن د واکمن ریپبلیکن پارټي موجوده صدر ډونلډ ترامپ په مقابل کې کامیاب بلل شو دی. صدر ترامپ په انتخاب کې د درغلي الزامات لګولې دي. رسمي ډول یې ماته نه د منلي حکومتي ادارې ته د انتقال اقتدار د تیاری امر کړی دی. د صدر ترامپ مرستیالان باور نه کوي چې صدر ترامپ به د جنوري په 16مه نیټه د جو بایدن د سوګن پروتوکول په دستور کې شرکت وکړي. جو بایدن د سی این این سره مرکه کې ویل دا خودلو د پاره چې په امریکا کې د سیاسي مخالفینو ترمنځ د اقتدار انتقال په پرم نه ډول تر سره کیږي. دا ضروری ده چې صدر ترامپ د هغه د سوګن په دستور کې ګډون وکړي. جو بایدن ویلي په دستور کې شرکت کولو یا نه کولو د صدر ترامپ فیصله په شخصي توګه د هغه د پاره نه خو د ملک د پاره اهمیت لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه ورې سره ملګری وسېږي. د خبر ضلع لندی کوتل ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې ډاکټرانو فیصله کړې ده چې راتلونکي د ګل دروز څخه به بیرته عملیات یا عادي اپریشن کول پیل کوي. د هیواد نورو برخو په ډول په دغه ځای هسپتال کې هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګل لول سوي بندیزونو لوجې دا اپریل د میاشت راهیسې په عادي اپریشنونو کولو باندې بندیز و، خو البته د خطر سره مخ مریضانو ته به دغه اسانتیاوي ورکولی سوې. د هسپتال مشر ډاکټر نیک داد افریدی وایي چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډی جی په وینا یې دغه عملیات دوباره بحاله کړي او په دغه غرض یې کوچني تیاریانې هم ترسره کړي دي. ځایي اوسېدونکي د صحت محکمې د دغه ګام هرکلی کړی دی. ابراهیم شینواری نور تفصیلات لري.
ځای د صحت چارواکو د خیبر ضلع په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال لنډی کوتل کې د لسو میاشتو عارضي بندیز نه پس یو ځل بیا د جراحي یا اپریشنونو عمل شروع کولو اعلان کړی. د لنډی کوتل یا الوالګي په دغه مرکزی هسپتال کې شوی یو رسمي غونډه کې ځایي ډاکټرانو فیصله کړې چې د جراحي یا اپریشنونو دغه عمل به د ګل د ورځې نه شروع کولای شي او په دې غرض د هسپتال په اپریشن تھیټر کې واړه ضروري تیاری مکمل شوي. د خپل دغه پریکړه په حق د لنډی کوتل ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر نیداد افریدی وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې د نومبر په اخره کې پیښور کې شوې د صحت د اعلی چارواکو یو غونډه کې د صوبې د صحت محکمې ډایرکټر جنرال په وینا یې دغه ګام پورته کړی. د ډاکټر نیکداد اپریدی په وینا د ګرد هیواد په سیر د کورونا وایرس مخنیوي بغرض لګول شو بندیزونو لوجه د لنډی کوتل ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې هم د جراحي عمل په عارضي توګه تړل شو. البته په دغه موده کې زیات د خطر سره مریضانو په بیړني حالت کې اپریشن کولای شوې او چې دغه عمل دوباره فعال کړی شوی نو په هسپتال کې صحت عمله به د کورونا وایرس مخنیوي په غرض لګو کړی شي واړه بندیزونو په سختۍ سره خیال ساتي. ځایي اوسیدونکو د صحت د چارواکو دغه فیصله هرکلی کړی. ایوزای مشر ملک حسام الدین شنواری وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې دغه ګام سره به عامولسته ډیره فائدہ اورسی.
شمون د دلتا د سرجری چې سہولت میلاو شمون نور څه غواړو د خبر کې دیکو او مطلب شي یعنی بل کور کې یو شهر ته میلاوږي نو بار ته به څه څوک کوم کا مستر سره یې بار نه بچی دي او دا چې مغه شي دا ډیر یو ښه قدم دی. مطلب شي ټول یې راکبه نور خوشاله شي چې مطلب شي زما په کور کې سرجری شي معمولی اپریشن معمولی اپریشن په خبر ترسو دا ډیر زیات موږ لپاره خو ډیر ښه قدم دی چې چا پورته کړی.
او په داسې حال کې چې د ګرد نړۍ په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وبا دویم لهر د زرګونو پښمیره کې خلک متاثر کړي نو وایس اف امریکا ډیو چې کله د لوړګي ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر نیکداد اپریتینه په هسپتال کې د کورونا وایرس مخنیوي په غرض تیاری په حق له پوښتل نو هغه ویل چې هغه د خپل اړخه پوره تابع کړي خو د صحت د عملی د کمی سره مخ دي. زاید صحت چارواکی چې د کورونا وایرس سره تړلو بندیزونو لګول نو وړاندې به د ورځې په کچه د سلګونو په شمیره کې نه یوازې د ځایي اوسیدونکو بلکې د افغانستان نه راغلو ګڼ شمیره ناروغ افغانانو درملنه او حتی پیچیده جراحي به هم د لنډی کوتل په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال کې کولای شوې. او اوس دوی یو ځل بیا بهله منه دي چې دغه د درملنې عمل به په مکمل توګه بحال کړي او سره به د کورونا وایرس مخه ونیسي او دغه وایرس نه متاثرو کسانو صحیح درملنه به هم وکړي شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه اوري. لوی حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ د راکا کړه ده کچري د 13 دسمبر لا اور جلسې زوړان دی. حکومت د مخالفه ګوندونو غړي گرفتار کړل، نو دا د امن د حالات به خرابې شي او زموږ به د پاکستان تریک انصاف حکومت وي. مسلم لیگ پنجاب صوبې صدر رانا ثناءالله په فیصل آباد شهر کې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې حکومت د مخالفو ګوندونو په ضد د مقدمو جوړولو لړۍ پیل کړې ده او دا گرفتاری ځکه کوي چې ولسته دا پیغام ورکوي چې د پاکستان جمهوری غورځنګ په جلسو کې شرکت ونه کړي، خو بیا هم دوی د حکومت په ضد خپل تحریک جاری ساتلی. دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي د نړیوال پښتو املا کانفرنس تابع کړي. وایي د 1 دسمبر د میاشت په وروستیونه کې به دا کانفرنس کیږي چې پکې به د پښتونخوا ژبې پوهان، لیکوالان او د کوټې ترڅنګ د برنۍ پوهان د سکایپ د لارې ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیلات د ارشد مومن په ریپورت کې واوري.
د کانفرنس عمومي سیکرټر ډاکټر ظفر الله بخشالی چې په عبدالولي خان پوهنتون کې په پښتو څانګه کې استاد دی، وایي پښتو اکیډمۍ د بالاګلې د 1990 د پښتو رسم الخط په اړه د پریکړو وروسته د املا په سر بیا هم غونډې کړي او وخت په وخت یې د بالاګلې د فیصلو تجدید کړی دی. هغه وویل د پښتو اکیډمۍ هڅه کوي چې د بالاګلې فیصلې په ځای وساتل شي، تجدید یې وشي او په عملي کولو یې ټینګار وشي. بخشالی زیاته کړه دوی به په دې سیمینار کې هڅه کوي چې په کومو ځایونو کې علاقه یا ځایي لهجې او هلته ویونکي توري په لیک کې راوستل کېږي، دوی غواړي چې لیک ټول یو شان وشي.
نو خبره دا ده دا خو د لهجوي خبره ده چې لکه کوټې والې مونږ چې تلفظ کوي یا چارت دوالې مونږ کوي او بیا چې کوم ډول مونږ وایو نو لهجې فرق راتلی شي، خو مونږ وایو چې په لیک کې دی واټه تیږي.
ادیب او پوهان قیصر پیلوی د بالاګلې د املا د فیصلو مخه تراتلو نه وړاندې د پښتو په املا لری پښتونخوا کې یو رنګ او بری پښتونخوا او کوټه کې به پښتو په بل رنګ کې لیکل کېده او په پښتو املا همدیر اتفاق نو، ځکه نو د بالاګلې د غونډې ضرورت محسوس شو او د هغه وخت فیصلې ټولې عملي او ومنل شوې او مشکلات تر کافي حده ووتل. د هغه په نظر په تحریر او تقریر کې معمولي اختلاف موجود دی. د دغه اختلاف ختمېدو هڅه وشي نو کومه هماهنګي چې د بالاګلې په صورت کې په لاس راغلې وه هغه به نور هم پیاوړي شي.
چې کله معمولي غونډه فرق دی نو هغه صرف دا دی چې د بالاګلې د املا دلته کې په لری پښتونخوا کې خو پابندي په پورا ډول کېږي، مګر په افغانستان کې څه نقطې داسې دي چې هغه د دې خبرې پابندي نه کوي. مثلا د حمزه الف استعمال چې دی هغه بيخي ترک کړی دی، یا مثلا د یا تذکیر چې کوم مسله دا چې بڑګلې کې دا سفارش شوی او چې دا د لره پښتونخوا کې په پراته یا باندې لیکل کېږي او بره پښتونخوا کې دی په ولاړ یې باندې لیکل کېږي. نو زما خیال دی چې په نن وخت کې که څه مشکل د یو بل په تحریر او تقریر کې یا د هغې په پوهېدو کې پاتې دي، نو دغه صرف معمولي غوندې اختلاف دی.
بالاګلې د خبر پښتونخوا په هزاره کې دا چرته چې د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې په کال 1990 کې د جولای د 10 نه تر 12 پورې د پښتو پر رسم الخط یا املا سیمپوزیم شوی و. د پښتو نیکلار بالاګلې په نوم د سیمپوزیم په اړه چاپ کتابچه کې چې په بالاګلې کې کومې فیصلې شوي د دغه کتابچې تر مخه په یاد سمپوزیم کې د کوزي او بری پښتونخوا نه 15 د سر سر پوهانو شخصیتونو د لسانیاتو ماهرینو ادیبانو د ابلغ سرمنشیانو شاعرانو او کاتبانو ګډون کړی و. په بالاګلۍ کې د پښتو املا 19 فیصلی شوي او په کال 1991 کې دغه فیصلې په لومړي ځل چاپ شوي وې. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه اوري د سره ملګری اوسېږي. د پاکستان او امریکای حکومت په ګډه د خبر پښتونخوا په مردان ضلع کې نړیوال ورشه کې شامل دوه نور برخو خوندې ساتلو کار سر ته رسولی دی او د دې تاریخي ورشه د محافظه کولو لپاره د امریکای حکومت مالی مرستې ورکړې دي او د غیر دولتي ادارې حفو او صوبې د لرغونو آثار محکمې په شریکه دا کار سر ته رسولی. لرغونو آثار پوهان وایي 2000 تاریخي د آثار د ملګرو ملتونو لخوا په نړیواله ورثه کې هم شامل دي او د بودمت مذهب د زده کړې لپاره په طالب علمانه اغلته ورتلای سي. نور تفصيلات ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې مشر سمت خان وایي د امریکای حکومت په مرسته د صوبایي حکومت او غیر دولتي د انسان دوستي او اسانتیاو تنظیم هاپو په ګډه توګه د تختبای د لرغونی آثارو دویمه او دریمه حصہ د خوندي ساتلو کار سر تر سولې دي.
دا دوه مرحله دوه کال پروژکټو یو ایس ایمبیسی فند کړو د کنزرویشن یو فند دی پورا پاکستان کې هغه هر کال فندینګ کوي او رستنی شپګو کال او پسند کې او پنجاب کې د کنزرویشن فند ورکړو مختلف ځایونو ته. دا وروستو کال دلته کې یو ارګنایزیشن د هافو ورته وي هغه دلته کې ډېر ښه کار کړی دی. سکم زمونږ دلته کې ټیکنیکل سپورټ ور سکاو زمونږ نگرانی کې ګډو کولو هافو ولا
د تختبای د لرغونی آثارو د خوندي ساتلو کار په کال 1900 ختم کې په لومړي ځل د هند لرغونی آثارو د سروې لخوا سر تر سولې شوی وو او اوس د امریکای حکومت په خیبر پښتونخوا کې د کلتوري او تهذیبي آثارو د خوندي ساتلو لپاره مرستې ورکړې دي. د امریکای د کنسولګری د خبر پانی تر مخه د امریکای حکومت د دویمه برخه یا سیکشن بی د پاره $400,000 او د دریمه برخه یا سیکشن سی د پاره $2,150,000 ورکړی وو چې د لرغونی آثار د راتلونکي نسل د پاره خوندي وساتل شي. په دې خوندي شوی آثارو کې د تختبای خانقاه سره تړلې د طالب علمانو د پاره هاستل او د بود مذهب د مذهبي پېښوا د پاره د اوسېدو ځای شامل دي. د پاکستان د لری پروتو برخو او بهر هیوادونو نه خلک دې ته سیل د پاره راځي. اسف خان د ثوابه ذلی سره تعلق لري خو په امریکا ورجینیا کې ژوند کوي. دوی هم تختبای ته د سیل د پاره راغلي دي. اسف خان وایي دا ډیره مهمه ده چې د لرغونی آثار د راتلونکو نسل د پاره خوندي وساتل شي.
ډیر ښه اپورتونټی ده لوکلز د پاره هم او فارنرز د پاره هم چې راشي او دلته وګوري او دا سه نور سایټس په اومي او پرزرو کول په کار دي فیوچر د پاره د فیوچر جنریشنز د پاره د پاکستان د پاره هم او فارنر تورست د پاره هم.
2000 کاله تاریخي د لرغونی آثار په کال 1900 کې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا په نړیواله ورثه کې هم شامل کړی شوې دي. د بود مدا خانقاه څومره مهم حیثیت لري په دې حق لا سمت خان وایي چې دا د ګندارا تهذیب مرکز او د نړۍ نورو هیوادونو ته بود مذهب هم د دې زینه خور شوې دي.
تخمه په شانتي مهم یا تاریخي لحاظ څخه کوم امپورټنت سایت بل نشته ده. دې اهمیت یو خدای رسول دا اوسه وکاله کنټینیوسلی دلته کې عبادت کیدو دي بودیت بودیس دلته کې سنټر پاتې شوی خاص کر د مردان چې کنده دارالخلافه د ګندارا سیولایزیشن او تخدمي چې کوم غا سنټر پورا سور د بودیس کنټریز دی وطن دغه نه ولته خلک راتلو عبادت لپاره
د لرغونی آثار او پوهانوي چې تخدبای نه یوازې د بودمت د فاره یو ځانګړی حیثیت لري بلکې د هندو مذهب ابتدا هم د دې نه شوی و د پوهانو په وینا د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د مذهبي سیلګری د فاره د نورو مذهبونو پټي خزانه هم موجود دي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي را سره ملوسیږي اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
په کال 2015 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې و د حملې نه پس دغه تا د مړو نارینه او د نانو او د ماشومان تصویرونه ډیر ډیر بوګنون کی وو دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوی وو او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 ورځې زیات جوبل شوی وو دا واقعیا د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډیر غمجنه یادګر نه کوي چې په تیرو نهنی مقالو کې پکې د 500 لکو نه زیات خلک وجلې شوی دي د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعي د مرو او جوبلو کسانو او د اسد حکومت دراته په داشان نورو واقعيو کې د شو ظلمونو خلاف د نومبر په 9 تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 19 تنانو او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي د خارجه چارو محکمې د شام په قانوني دفاعي فوجونو او د اسد ملګری ایران په لوه ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې لړز بندې په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي د امریکای د خدانی په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په دې لړ کې د شام د فوجي چارواکو د شام د پارلماني غړو د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی ځکه چې دوی د اسد حکومت د پېټرول د سند د بیا راجوندي کولو کوششونه کول د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خور کړې دي تخدانی وزیر سٹیون نوچنوم په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکای د خدانی محکمه وا د اسد حکومت او د دې د حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاری ساتي د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفاټکو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم د 900 تنانو یا ادارو سره سلین دین وکړو هغه به په قانونو د امریکای لخوا د بندیزونو لګیدو خطر په سر اخلي د زیاته کچې دا بندیزونه به د انساني خواخوږی په بنیاد کې دونکو کار باپار باندې نشي لګولې او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږی امداد جاری ساتي خاغلی پومپیو او ویج امریکا په دې پردا کې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره په د شام د خلکو د مطالبي مرسته جاری ساتي امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادي د پیډرسن په ګډ شام کې د رضبندې د غږ لاټر کوي خصوصی استادی پیډرسن شام کې د سیاسي قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشی کېدو د نوی آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی د صفا او د ستره انتخابونو کېدو غږ هم کړی دی د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې وی چې دا ول د اسد حکومت خو خلا چې په شام کې تقریبا د لسو کالو راسي د تود جنگ د ختمولو لپاره کوټلي اقدامات کوي یا د بیا نورو سختو بندیزونو ته تیار شي
Thank you.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.